درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن سه شنبه د 1499 د ثور نهمه او د میلادي 2019 د اپریل 28مه ده. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ملکی مرژوبلو په اړه د یونما پر راپور د افغانستان د حکومت د غبرګون او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت ویل کرونا وایرس او وسلوالو مخالفانو سره د څخه د ولساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوښت، او په سوریه کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت له وسلوالو مخالفانو او کرونا وایرس څخه د ول ساتنې تجمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبل په اړه د یونما د درې میاشتنی راپور تر خبرې دوروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور لمخې د 2000 میلادي کال په لومړۍ او درو میاشتو کې په افغانستان کې 1533 ملکیان وژل شوي او 1500 نور ټپیان شوي دي. دا راپور د راپور په عکس العمل کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل،
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون د شنبه د کرونا وایرس د ستونزې او د تیبي وسایلو په ګډون د بشری مرستو په اړه خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل، د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره دغه هیواد د سولې د حل زلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبري کړې دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردوارا یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لږتر لږه 8 نور ژوبل شول. داعش وسلوالي سخت دریځ درلود، د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداروي دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل، د جمهوری ریاست د فرمان لمخې د بندیانو لومړی ډله پرون خوشی شوه.
با تعداد 70 تن زندانیا از زندان ولایت هرات
اویاتن بندیان د ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونی وروسته د خوشی کېدو وړ وو پیژندل شو. لاو د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم ادارې وایندوی د ولسمشر د لمړي فرمان لمخې تر اوسه 5000 وصل بندیان د دوی د دوسیه تر ارزونی وروسته له زندانونو څخه خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان لمخې له بیلابیلو محبسونو څخه څه باندې 2000 بندیان د غویی د اتمې په مناسبت او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. د کندهار امنیه قمندانی وای په ژړی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قمندانی پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل، نښته هغه وخت پیل شوه چې لومړی وسلوالو په میرازار سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. وروسته نښته وشوه چې څلور وسلوال طالبانې په نتیجه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کرونا وایرس 15000 کمی پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کرونا وایرس 40 کسان مړه شول. روسیې له سبا باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابله د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي، تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده، د 2,100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپلې کنسولګرۍ چې په 1953 میلادی کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. او یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د اسرائیلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلو و ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار اداره وایي دا حمله پرون د پلازمینې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنګرونه وویشتل شول چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند وو، او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشاو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.2، هرات اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.4، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.8، او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.0.
و بجی او و دقیقه شوی زمو ژغله آزادی رادیو اوری. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري. په افغانستان کې د ملکی مرجوبلو په اړه د یونما د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت وایي
موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
کابل شاریان له امنیتي ځواکونو غواړي چې د برېښنا د ستنو ساتنه وکړي. ځینې متقاعدان وایي قرنټین او بایومتریک سیستم سبب شوی چې معاش ترلاسه نه کړی شي. په نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 واوښت. د روغتیا نړیواله اداره وایي د کرونا پای ډیر وخت غواړي. د خبری مجله کې د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 پاوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور شي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عمومي اوربند ته اړتیا ده. بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې شکیلو اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی سپارښتنې له پامه غورځولې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم بمی او وسلوالې حملې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې وایي د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ټاکن ورکوونکی ګڼي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي او 1,000 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل شوي چې په دغو 1530 وژل شو ملکیانو کې 150 یې ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي دمړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکي تلفات ورته په هیڅ ډول د قبول وړ نه دي، او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونامه راپور رد کړی او ویلي دی چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بلخو د بشري حقونو خپلوا کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې، وسلوالې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنگ پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دی مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو، او غواړو چې ټول الخونو له جنگ نه باید آتش بس وکړي، او راتلونکي مونږ انشاءالله د تلفاتو او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې ندي کمې سوې. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2800 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسی حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا و چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وای. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوی وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده، دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دي. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي، امریکایان دلته یو بهانه ده، یو پلمه ده. شته و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړه پای ته رسولې وای او دوی قربانۍ اعلان کړې وای.
جمهوری ریاست د یونما تازه راپور ته په اشاره وایي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یو سرتاسري او دوامداره اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو ور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
آزادی خبری مجله اوري.
یو شمیر کابل شاریان وایي چې د برېښنا د ستنو د ساتنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه نیمګړي دي. دوی وایي هر میاشت د برېښنا یو دوه ستنې د جنګونو او ماینونو له امله ویجاړېږي چې ورسره د ځینو ولایتونو برېښنا پرې کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
پر قرنطین وزګارتیا او نورو اقتصادي ستونزو سربیره د برېښنا کمواله بل ستونزه ده چې کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي امنیتي ځواکونه ولې نشي کولای هغه سیمې چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي امنیت یې ونیسي. د کابل یو اوسیدونکی راضیه وایي
مسئولین محترم شنو اگه دایی رابطه پاسخگو باشه که
چه غلی مسئولین باید په دې برخه کې ځواب ویون کی وي چې په کابل او ځین نور ولایتونو کې په هر میاشت یا دوه میاشتو کې یو ځل د برېښنا ستنې ویجاړي کی چې لامل یې خلک په تیاره کې اوسي کی. آیا مسئولین بې پروايي کوي او که د برېښنا د ستنو د ساتلو توان نه لري؟
راضیه وای په هر میاشت کې د برېښنا یو ستنه په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې ویجاړيږي چې ورسره د بیلابیلو ولایتونو برېښنا پرې کیږي. د کابل خاریانو په خبره په قرنطین وزګارتیا بیوزلی او نور اقتصادي ستونزو سربیره د برېښنا نشتوالی هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د کابل بل وسیدونکو فرهاد د برېښنا د ستونزو د امنیت د ساتلو ترڅنګ د ازبکستان د وارداتي برېښنا د مزو پرې کولو ته اشاره کوي او وایي
د برېښنا پرې کېدل د کابل ښاریانو یوازنۍ ستونزه ده چې تل د جګړو له امله پرې کېږي او حکومت وایي طالبانو پرې کړي دي. باید دې برخې ته پام وشي. د دې ترڅنګ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې کېدل دي. د برېښنا شرکت ستونزه له زورواکو سره ده چې حکومت ورسره باید جدي چلند وکړي څو د برېښنا لګښت ورکړي.
فرهاد وای حکومت باید د وارداتي برېښنا د ستنو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. دغه شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یکشنبې په شپه د ازبکستان د وارداتي 220 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه د میربچکوټ په ولسوالۍ کې د چاودنې له امله ویجاړه شوه چې ورسره په کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې برېښنا پرې شوه. مخکې له دې هم د بغلان ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې د جګړو له امله کله ناکله د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي برېښنا له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري او د دولت مخالفین باید خلک د برېښنا د نشتون له ستونزې سره مخ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت په اړه ولیکنه خبره کړې چې څرګنده کړي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې فعاله پاتې ده. په دې لیکنه کې د اپریل په 4مه په کندهار کې د داعش د وسلواله ډلې د مشر اسلم فاروقي په شمول د دې ډلې د څو کسانو د نیول کېدو یادونه شوې او د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې هغه کیسه شوې چې څنګه دا کسان په یو کور کې ونیول شول. په لیکنه کې د افغانستان د ملي امنیت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویل شوی، فکر کوم چې دا مهال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ د کومندي تسلسل مات شوی خو دوی هر چیرې په تنځایونه لري. د افغان چارواکي زیاته کړي د داعش ډله خی افغانستان کې منظم او سمبال وسلوال کنډکونه ونه لري خو دوی وړې او پټې ډلې لري. ډیپلوماټ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د دې چارواکي له خولې زیاتوي د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې وسته کومندي مرکز نه لري. له همدې کبله فاروقي کندهار ته تللی وو او وختلی چې دا وسلواله ډله یو ځل بیا په خوځښت تراولي. د ملي امنیت د چارواکي ډیپلوماټ ته ویلي چې د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش یو شمیر وسلوال کونړ ولایت ته تللی او یو شمیر نورې په ننګرهار کې پټ دي، خو په وینا یې دا مهال د دې ډلې د کومندي لپاره په افغانستان کې هیڅ ځای نه دی پاتې. خبرونه ننګرهار کې د داعش فعالیتونو ته په اشاره وایي کله چې په 2014 میلادي کال کې په عراق کې ابوبکر البغدادي خپل ځان د اسلامي دولت خلیفہ اعلان کړ، یو کال وروسته ننګرهار په افغانستان کې لومړنۍ سیمه و چې د داعش تور بیرغ پکې راڅرګند شو. ډیپلوماټ رسپانه د دې لیکنې په دوام زیاتوي د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د اسلم فاروقي په نیول کېدو دا هیلې زیاتې شوې چې له دې سره به د دې ډلې د تنظیم شوو بریدونو وړتیا کمه شي، خو د فاروقي تر نیول کېدو یوازې 15 ورځې وروسته دې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت واخیست چې په باګرام هوایي اډه ویشتل شوي وو. ډیپلوماټ وایي دا لا معلومه نه ده چې د داعش خراسان څنګ په افغانستان کې خپل نوی مشر ټاکلی او کنه. د ډیفنس پوسټ رسپانې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر هغه تازه معلوماتو ریپورت خپور کړی چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. ډیفنس پوسټ یوناما له خوا د خپاره شوي بیان په حواله وایي په مارچ میاشت کې په تاوتریخوالي کې په داسې حال کې ځورونکي زیاتوالی لیدل شوی چې هیله وه په دې میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبان خپلو کې خبرې وکړي. ډیفنس پوسټ دې ریپورت په دوام کې لیکي افغانستان کې روسي برودونه تر ډیره په کلیو، بانډو او وړو خرګوټ پورې محدود دي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په چوکاټ کې طالبانو منلې چې په لویو ښارونو کې به برودونه نه کوي. په ریپورت کې دا هم زیاته شوې چې د ملګرو ملتونو دا ریپورت لاغه څو ساعته وروسته خپرېږي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خالیزاد چا چې طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی له طالبانو غوښتي د کورونا له وبا سره د مبارزې د پراختیا په خاطر دي د بشرپالنې پر بنسټ اوربند عملي کړي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د افغانستان د امنیتی دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبان له حکومت غواړي چې د تقاعد پیسې په ټاکلي وخت ورکړي. د راپورونو له مخې د تقاعد اداره یوازې د هغو متقاعدو مامورینو امتیازونه ورکوي چې بایومتریک شوي دي. د مالیه وزارت د دې شکایتونو په ځواب کې وایي د متقاعدو منصوبانو امتیازات د یو منظم پلان له مخې ورکول کیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت د دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وایي متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید بله لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړي. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیری بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژند پاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلی، د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوې تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي، هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دامګړې هغه متقاعدینو چې نوي کارتونه بایومتریک شوي 10,000 نفر دا غوي پرداختونه شوي دي، ولی هغه څوک چې تروسه بایومتریک شوي نه دي خو خپل تقاعد د مرکز ناخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز ناخلي هغه ترڅو چې بایومتریک نشي د دوی پرداختونه ولاړ دي. تقاعد نور کول کیږي ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوي تذکره نوي بایومتریک څخه پرداختونه وکړو کنه. دا فیصله په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبری وکړي. ولی په ولایتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري.
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کرشمیر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1999 کال کې 6,945 متقاعد شوي کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوق ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 10,309 هغو متقاعدینو ورسی چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6,155 متقاعدینو او ورسی ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,359,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د روغتیا نړیواله اداره خبرداري ورکوي چې د کورونا وایرس ختمیدل ډیر وخت غواړي. د دې ادارې رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس یا کووید 19 بابیزه ونه ګڼي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی دی. یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې څه کم 1 میلیون کسان په دې وایرس اخته دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی ابروي.
په ځینو اروپایي هیوادونو کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو له کمېدو سره سره په نړۍ کې د دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کېدو لوی نښې نه ښکاري. د روغتیا نړیوال سازمان او نړیوالو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 3 میلیونه واوښت. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروم ادهانوم گیبریسوس پرون دوشنبه په جنیب کې یو کانفرنس ته وویل ټول په متحدانه ډول کورونا وایرس له منځه وړلی سي، خو د ده په باور دا مبارزه وخت نیسي. د کورونا وبا له ختمېدو فاصله لري. یو وار بیا وایم چې دغه وایرس ختمېدل ډېر لري دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افریقا، د اروپا په ختیځ، لاتین امریکا او ځینو آسیایي هیوادونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر له درکه اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که ټول نړیوال په متحدانه ډول د کورونا وایرس په وړاندې اقدام ونه کړي، د دې وبا خپرېدل به تر دې لا خطرناک سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر پرون دوشنبه تر 3 میلیونو او په دې وایرس د مړو شمېر هم تر 2,00,000 واوښت. له دې جملې یوازې د امریکا په متحده ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان په کورونا وایرس اخته دي او له منځ څخه یې تر 45,000 ډېر کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې 3,22,000 ډېر کسان روغ سوي هم دي. په نورو هیوادونو کې روسیا پرون دوشنبه د کورونا وایرس د څه باندې 70,000 پیښو په ثبتولو سره تر چین مخکې سوه. داسې ښکاري چې د اروپا په لویدیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شدت کم سوی چې علت یې قرنطین او په کورونو کې د خلکو پاتې کېدل ګڼل سوي دي. تازه تحول دا دی چې له پرون دوشنبه د جرمني په ټولو ښارونو کې د ماسکونو کارول جبري سول. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په 130 ښارونو کې 3 ورځنی قرنطین اعلان کړی دی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن له کورونا وایرس نه تر روغېدو وروسته د دوشنبه په ورځ بیرته خپل کارځای ته ستون سو. په بریتانیا کې 3,25,000 ډېر کسان په کورونا وایرس اخته دي او له جملې نږدې 800 کسان روغ سوي او تر 30,000 ډېر کسان مړه سوي دي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرشوبلي په اړه د یونما د 3 میاشتنی راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا وایرس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د کندهار امنیه قمندانی وای په ژیړی ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونه په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر وو په منځنۍ چپه 12:15 دی او په یوش به شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري.
د ژوند رنگونه
زمانو زبیر دی او د سرابد خر اوسیدون کې
څه شي کار کې
کار به خیاطی ده.
چمره وخت کې چې خیاطی شروع
کړو لاس کار به کی
زنانه خیاطی کې که د سړو د جامو خیاطی
مردانه خیاطی او واسکټ او پکو
تعلیم دې کړې دي
او
سوي مکو
د لسم سیم پکو
او څو وخت نه دا کار شروع کړې دي د خیاطی
د دې به تلس کړل کی
چیرته یې زده کړې دي
همدل د سرابات
څو کورنۍ غړي لري تاسو
تقریبا لس
تاویل پکولونه ګنډو جوړو واسکټونه جامې ګنډو څنګه ژوندم څنګه روان دي
الحمدلله شکر دې
څو شاګردان لري
څلو 15 کاریګر لرو درې شاګردان لرو
اوس په دغه کورونا موسم دی ټول نړۍ راخستې ده کارونه ولاړی دکانونه بند دي اکثره استا څه حال دی خپل
ور دلته د دکان نه بند سره بعد خاطول بند خود شپې د خونه دکاندارانو ته اجازه ورکړي ده وو بجې راځو تر سر څلور پورې خود دلته تقریبا نه خود چغسره د بازار د کمزورې اطرافي خلک دي تقریبا د غلس یوونس پورې خلک یې بيزي کورون ته
د اطراف نه څوک راځي کنه هم دغه شاوخوا
خار د شاوخوا د خار کوم کلی چې دین ډیره راځي کیراله او دم کلی او تیشان او بعد دی کلی خلک راځي نور څنګه شراتلی
د برق څنګه حساب دی برق لری کنه
برق نشته دی والی سے وعده کلی وجه شپه په برق خوشی کو د برق رئیس برق بیخی موږ بستر غونډې لیدل دا دولتي بجلی نشته چې نږدې بجلی ته لوي افغاني یونټ راکې ته په دې خاطر باندې څه کرونا د اوس برق بل ډیر واخلی نو بس په دې وجه کارونه خراب دي.
یو جوړه جامې په څو غنډي
300 روپے
په کول څنګه دی
په کول مختلف لري
څنګه
300 یو نیم سل 200 واسکټ چې دی اوس و نیم سوا 300 دغه شان
دا ټوټه چیرته اخلي تاسو
دا موږ نګرار
دا ټوله په کولونو او د هر څه
نه دا په کول ټوټه دغنه راځي په خبر نه راځي موږ دلته اخلو
اوس خو باغلارم بندي در باندې نرخونه موچت کړی دی کسنه
نرخونه مونږ لاندې چوت کړی خو بازار کې جنسونه راوي شو ډیر ګران دي نو هغه نرخونه ډیر سخت چوت کړی
ها تاسو مر سره چوت شي
کنه هم هغه چوتي
صحیح لاله د خلکو نه د حکومت نه سو کی تاسو سره اوس په دغه حالات کې د کورونی حالات
په دې حالات کې یو د بغسون زل از مونږ شخصي مونږ د کار ټول خارین وستون زل د شپې برق نه او دکان نه خطر ټم کې نشي ګلاوله چې د بغسون زل حل شي او نور د غریب غربه خلک دې صاحب کومه کومه همکاري وشي